افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو خپرونې اورئ. د ازادي راډیو خپرونې د سهار له اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. په روانه خپرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د ناتو ځواکونو چارواکي وایي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د افرادو کم جلب و جذب او د زیاتو ځواکونو تهدید د دې هیواد په جنوب کې طالبانو پر وړاندې د دوی پرمختګ له خنډ سره مخامخ کړی دی. دغه راز اوري چې امریکایي ځواکونه په هلمند کې د ټولو قواوو قمانده په لاس کې اخلي. په افغانستان کې د حکومتي چارواکو او خصوصي بانکونو ترمنځ خو اړیکو او پټو معاملو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه معصوم میوان وړاندې کوي.
د کندهار امنیتي چارواکي د امنیت د سړک جوړولو د یوې کمپنۍ او پاکستاني کارکونکي وژل سوي. همدارنګ د خوست یو شخصي امنیتي کمپنۍ وایي چې درې وسلوال طالبانی وژلي. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې به واوري، پاکستاني چارواکي وایي چې په سرحدي سیمو کې په جګړه کې دیش وسلوال کسان وژل سوي. دا هم بشپړ خبرونه. په کندهار کې ځای چارواکو دا تایید کړی چې وو پاکستانی وګړي چې د سړک جوړولو په یو کمپنۍ کې کار کوي د ناپیژندل سو وسلوال کسان لخوا وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قومندانې مرسیال محمد شافر کې وویل چې د سیټا په نوم د سړک جوړولو د کمپنۍ دا کارکونکي نن سهار د پنجوي په دولاره کې تر حمله لاندې راغلل او پنځه تنه د پیښ په ځای کې مړسول. خو په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي چې دوی ته وو مړي او یو ټپي د پیښ له ځای څخه وړل سوي دي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت بیا ویلي چې په دې پیښه کې څلور پاکستانیان او یو افغان وژل سوي او د دې پیښې په اړه پراخ پلټنې پیل کړي دي څو دا معلومه کړي چې د هغې تر شا د چا لاس دی. تر اوسه پورې هیڅ یوې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د یو بل خبر له مخې، په خوست کې د سړک جوړونې د شخصي امنیتي کمپنۍ چارواکي وایي چې پرون د دې کسانو درې وسلوال طالبان وژلي دي. د شرکت مشر هاشم ګوربز ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه وخت ووژل سوه چې د ښار او یعقوبی ولسوالۍ پر لارې د دوی پر کسانو چاودنه وسلوال حمله وکړه. نوموړی وایي چې دوی ته ځانې زیان نه دی اوښتي، خو د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته ادعا کړې چې د شرکت درې کسان یې وژلي. سیمه ییز چارواکو پیښه منلې خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وروستي بارانونو ډېر کرنیز مځکو ته زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د والي مرسیال محمد یونس رسولي ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو سیمو کې نږدې 500 هکتاره کرنیز مځکه اوبه له منځه وړې ده. د فراه د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو ویلي چې د کروندو تر څنګ څاروي هم اوبه له منځه وړې دي. دوی د لازمو مرستو غوښتنه کړې ده. د هلمند د کرنې چارواکي وایي چې نن په دغه ولایت کې د نیالګیو ایښولو او ویشلو لړۍ پیل شوه. د هلمند د کرنې رئیس غلام سخي رسنۍ ته ویلي چې په دغه لړۍ کې نږدې 100,000 مسمیر او غیر مسمیر نیالګي شامل دي چې په ښار ولسوالۍ کې بکښېنول سي. نوموړي وایي چې دغه ټول نیالګي د کرنې ریاست لخوا برابر سوي او د دغو نیالګیو د اوبو لګولو لپاره هم پوره تیاری نیولې ده. همدارنګه نوموړي وایي چې نن په دغه ولایت کې 8,000 نیالګي ولسي خلکو ته په وړیا توګه ورکړل سوي دي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغاني داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 3.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 1 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 8 پوله، زر ایرانی تومان 3.5 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1502 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه سیمه ایز نړیوال خبرونه لري. ځوان مراد څخه واوري.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي د افغانستان پولي تنشدي په قابلي سیمه کې تر ډېر شو زیات وسلوال طالبان په وسلوالو نښتو کې وشل دي. چارواکي وایي په دې جګړه کې یو عسكر هم وشل شوی او څلور نور ژوبل دي. پیښنن سهار وختي په مومندو ایجنسی کې شوې ده. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان چارواکو په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په تیرو دوو کلونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې له باجوړ څخه د القاعده او طالبان وسلوال تر شا کړي دي. بلور ته د پاکستان د ملیشي سرحدي ځواکونو ویلي دي چې په کوهاټ کې د ویونې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال وژلي او 13 نوري نیولې دي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخپزياتي دودي. د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه پوځي قومندان وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو عمومي لوی درستیس امیر البحر مایک مولن ویل په دې برخه کې پوځي اقدام هم مناسب نه دی. پاینې حل کې رویټرز خبري آژانس رپورټ ورکوي چې لوی دیس قدرتونه له ملګرو ملتونو غواړي چې د ایران په وړاندې پر نویو بندیزونو غور وکړي، ځکه ایران د یورانیمو له غني کولو لاس نه دی اخیستی. د اتریش په مرکز ویانا کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار د ادارې په غونډه کې متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد ایران په دې تورن کړ چې لټاکلو اصول سرغړاوي کوي او د ملګرو ملتونو له څارنې پرته خپل اټومي پروګرام پر مخ بیایي. د برازیل جمهور رئیس چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غړیتوب نه لري له تهران سره د خبرو پلوي کوي او وایي چې ایران باید په وینزوا کې پاتې نشي. هغه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینټن سره په برازیل کې غږېده. دا څرګندونې په داسې حال کې وکړه چې میرمن کلینټن برازیل د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو لخوا د څلورم ځل بندیزونو ملاتړ ته وهڅوي. میرمن کلینټن وایي نور بندیزونه به پر ایران فشار راولي څو په سمه توګه خبرو اترو ته غاړه کېږدي. په عراق کې د روانې میاشتې د ومې نیټې د پارلماني انتخاباتو لپاره مخکې له مخکې رایه اچونه پیل شوې ده. د عراق د انتخاباتو مسؤلانو ویل شاوخوا 8 لکه هغه کسان به چې د راتلونکي یک شنبې ورځې په انتخاباتو کې ګډون نشي کولای له مخکې نه د رایه ورکولو په پروسه کې برخه واخلي. په دې ډله کې د عراق زرګونه عسکر او د پولیسو هغه سرتیري شامل دي چې د انتخاباتو په ورځ به د امنیت ساتلو لپاره ګمارل کیږي. پر عراق د امریکا په مشرۍ د 2003 میلادي کال له یرغل وروسته دا دوهم پارلماني انتخابات دي چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. د عراق د 28 میلیونه نفوس څخه 19 میلیونه د رایه ورکولو قانوني حق لري او د پارلمان د 315 څوکیو لپاره شاوخوا 6200 کاندیدان په خپلو کې سیالي کوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې د جرمني یو محکمه به نن د هغه څلور تنو اسلام پالو چې په جرمني کې د امریکایي او نورو اهدافو پر ضد د بریدونو پر پلان جوړولو اعتراف کړی خپل حکم واوروي. دغه څلور تنه چې دوی جرمني مسلمانان، یوې ترکیه اصله المانۍ او یوې ترکیه ده په 2001 میلادي کال کې ونیول شول. هغوی اعتراف کړی چې غوښتل یې د جرمني په مختلفو ښارونو کې امریکایي اتباع، سرتیري او ډیپلوماټان ووژني. څارنوالان وایي دا پلان د دې لپاره هم ترتیب شوی و چې افغانستان ته د جرمني سرتیري د استولو په خاطر دغه هیواد ته زیان واړوي. د څارنوالانو په وینا دغه کسان به د 5.5 او 1.5 کلونو ترمنځ مودو په بند محکوم شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي سیمې ته ځي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازي جورج مشل به د روانې اونۍ په پیل کې سیمې ته سفر وکړي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو امکانات وڅېړي. د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي ویل د عربي اتحادیې وزیرانو دغه ډول خبرو ملاتړ کړی او دا د واشنگټن لپاره یو مثبته اشاره ده چې ښایي اسرائیل او فلسطین تر یو کلن سن وروسته غیر مستقیم خبرې اترې بیا پیل کړي. امریکایي چارواکي وایي دا ځل به د اسرائیلو او فلسطینیانو چارواکو مخامخ خبرې وکړي چې د شپږو لسیزو تاوتریخوالي ته د حل یو لار پیدا کړي او دا به ورته د منلو وړ پیل وي. او د چیلي ولسمشر له خلکو د ژغورنې په چارو کې د مرستې غوښتنه وکړه. د چیلي ولسمشر د دې هیواد له اوسیدونکو څخه غوښتي چې د منابعو د راټولونې پر ځای د خیر ښېګڼې او ژغورنې په کارونو کې برخه واخلي. نوموړي دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ریختر په حساب 8.8 درجې زلزلې د دې هیواد په مرکزي برخه کې تر 800 زیات کسان مړه کړل او زیاتې ودانۍ یې ونړولې. پولیسو په زلزله سیمو کې د غلا او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هم عملیات پیل کړي. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ خبرونه.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ناتو ځواکونو چارواکي وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سرتیرو تښتېدا د افغانستان په جنوب کې طالبانو پر ضد پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي. امریکایي ځواکونه وایي په هلمند کې به د ټولو ځواکونو قمانده په لاس کې واخلي او ویل کېږي چې برتانوي ځواکونه به له دې ولایت څخه په شپږو میاشتو کې کندهار ولایت ته ولېږدول شي. چارواکي وایي په کندهار کې په یوه برید کې د سړک جوړولو د یوې پاکستانی کمپنۍ 15 تنه کارکوونکي وژل شوي. په افغانستان کې د امنیو او سړی تښتونې د پیښو د زیاتوالي په اړه د افغان سوداګرو او پانګوالو د اندېښنو په اړه راپور لرو. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه یو تحلیلي مطلب لرو او دغه راز به په افغانستان کې د حکومتي چارواکو او خصوصي بانکونو ترمنځ د ښو اړیکو او پټو معاملو په اړه یو تفصیلي راپور در واورو. راسره اوسئ. د ناتو ځواکونو چارواکو پرون وویل چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د افرادو کم جلب او جذب او د زیاتو ځواکونو تښتېداد د هیواد په جنوب کې د طالبانو په وړاندې د دوی پرمختګ له خنډ سره مخامخ کړی دی. د ناتو ځواکونو یو قمندان وویل په ملي پوځ کې د پښتنو مخصوصا د جنوبي ولایتونو د اوسیدونکو شمیر کم دی او داسې زمینه باید برابره شي چې په ملي پوځ کې د دوی شمیر زیات شي او دا خلک هم دا احساس وکړي چې د افغانستان دي. د رویټرز خبري اژانس په استناد صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري.
بری جنرال ویلیام بی کالډویل چې تر روان میلادي کال پورې درې لکو ته د افغان امنیتي ځواکونو یعنی ملي اردو او پولیسو د زیاتولو مسولیت لري وویل هر کال د افغان پولیسو لیکو په سلو کې 15 او د ملي اردو لیکو په سلو کې 13 اسکر تشتي. هغه وویل چې دا قطن د منلو وړ نه ده. د ناټو قمندانان وایي چې له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو لپاره حتمي ده چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس پیاوړي سي څو د خپل هیواد د امنیتي چارو مسولیت په یوازې سر واخیستلی سي. خو د دې ستراتیژۍ یعنې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بریالیتوب له دې سره تړلی دی چې کافي شمېر افغانان په امنیتي ځواکونو کې جذب سي او سم وروزل سي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې کالډویل وویل چې د امنیتي ځواکونو د معاشونو په زیاتولو سره د ځواکونو جذب چټک شوی او د دسمبر له میاشتې راهیسې د میاشتې 2000 افغانان په امنیتي ځواکونو کې جذبیږي. خو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پښتنو خصوصا د جنوبي ولایتونو شمیر خورا کم دی او اوس د ټولو امنیتي ځواکونو په سلو کې یوازې له 2 تر 3 پورې عسکر پښتانه دي. کالډویل زیاته کړه موږ په امنیتي ځواکونو کې د پښتنو د شمیر په کموالي ناراضه یو، غواړو دا وضعیت بدل کړو او داسې شرایط برابر کړو چې د افغانستان د جنوب پښتانه احساس کړي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي. موږ باید دوی ته سم شرایط برابر کړو چې په امنیتي ځواکونو کې شامل سي. کالډویل همداراز زیاته کړه ناټو غواړي یو تبلیغاتي کمپاین پیل کړي چې پښتانه په امنیتي ځواکونو کې شمولیت ته وهڅیږي او د هیله لري چې په جنوبي ولایتونو کې به پیل سوي عملیات همراسته وکړي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دغو سیمو اوسیدونکي د ګډون لیوالتیا پیدا کړي. کالډویل د افغان ځواکونو د شمیر پر کموالي سربیره د خپل کار د پرمختګ پر لارې بل خنډ د نړیوالو روزونکو د شمیر کموالي بولي او وایي چې لا هم 900 روزونکو ته سخته اړتیا لري. د ناټو عمومي منشي ویلي دی چې له متحده هیوادونو څخه یې افغانستان ته د زیاتو روزونکو د لیږلو غوښتنه کړې ده او پر دې پلان کار روان دی.
و مورګل چې د ناتو ځواکونو یو چارواکی وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سرتیرو تښتي دا د افغانستان په جنوب کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي. د چارواکي ویلي چې د افغانستان په ملي پوځ کې د پښتنو ونډه په تیر بیا د جنوبي ولایتونو د اوسیدونکو ونډه کمه ده او باید دا ونډه زیاته کړي شي. بل ورته امریکایي ځواکونه په هلمند کې د ټولو قواو قمانده ترلاسه کوي او ټاکل شوی چې برتانوي ځواکونه په راتلونکو شپږو میاشتو کې کندهار ته ولېږدول شي. کاناډا ویلي چې په 2011 کال کې به خپل ځواکونه له افغانستان وباسي او دا په داسې حال کې چې امریکایي پوځیان غواړي سکل کندهار له طالبانو تصفیه کړي. په هلمند کې د نوې قمانډې د جوړېدو په باب اسمت سروان نور جزئیات وړاندې کوي.
امریکایي مقاماتو پرونول چې متحده ایالاتونه او متحدان د افغانستان په هلمند ولایت کې چې له وسلوالو طالبانو سره د جګړې اصلي میدان بلل کیږي یو نوی قمانداني جوړوي چې په دې ولایت کې عملیات وڅاري. دا قمانداني چې مشي به یې امریکایان کوي او د سمندري پلیو ځواکونو یو جنرال به یې د مارچې د روانو عملیاتو په شمول د ټولو عملیاتي چارو مسؤل وي. په هلمند کې میشتو برتانوي ځواکونو ته لار اوارول شي چې په کندهار کې پر راتلونکي کی جګړه تمرکز وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو مقام وویل موږ د قمانډې په یو نوي جوړښت خبر کوو چې تمرکز به هلمند وي. نوی قمانډه به ممکن د جګړې په میدان کې د لومړي دوبونو د ټاکلو لپاره شوي. د امریکا د دفاع وزارت یو بل مقام چې نوی غوښتل نومې واخیستل شي وویل هر راز بدلون به د دې لپاره وي چې هلمند ته په زرګونو اضافي استول شویو امریکایي، برتانوي او افغان ځواکونو چارې شي تنظیم شي. د امریکا په مشرۍ ځواکونه غواړي چې سږ کال د کندهار د پوره کنټرول لپاره لوی عملیات پیل کړي. دا عملیات به د ولسمشر باراک اوباما د افغان ستراتیژۍ لپاره تر ټولو ستر ازموینه وي. د افغانستان په جنوب کې د برتانوي ځواکونو قمندان تیرونی وویل چې د ده تر قمندې لاندې پوځیان به په راتلونکو شپږو میاشتو کې له هلمند څخه ګاونډي ولایت کندهار ته ولاړ شي.
و امریکایي ځواکونه په هلمند کې د ټولو قواو قمانده اخلي او برتانوي ځواکونه هم په ټاکل شوی په راتلونکو شپږو میاشتو کې له دې ولایت کندهار یا څنګلوري ولایت ته ولېږدول شي. په کندهار کې بیا نن د سړک جوړولو د یوې پاکستانی کمپنۍ پر کارکوونکو برید شوی. چارواکو ویلي په دې برید کې د 15 پاکستانیان وژل شوي. خو د کندهار د روغتون مسؤلین وایي چې 8 تنه په دې برید کې وژل شوي. نور حال کندهار زموږ د خبرتال په راپور کې.
د سیټا په نوم د پاکستانی کمپنۍ پر کارکونکو باندې نن سهار 9 بجې د کندهار ښار د پنجوایي په دورایي کې د وسلوالو موټر سایکل سپرو لخوا برید سوی دی. د کندهار د امنیه قمندانې مرستیال محمد شاه فاروقي وایي چې په برید کې 15 پاکستانیان وژل سوی دي. د میرویس روغتون ډاکټران وایي چې له پیښو 9 پاکستانیان مړه او یو ژوبل وروړل سوی دی. دوی د ژوبل روغتیایي حالت نازک ښیي. چارواکي وایي چې تر پیښو وروسته یې پلټنې پیل کړې خو تر اوسه یې له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دي نیولي. د دې پیښې په اړه هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. له بله پلوه چارواکي وایي چې تېر ماښام د کندهار ښار په چونۍ کې د سلطان محمد منصف په نوم پر یوه ډاکټر وسلوال برید سوی دی چې نوموړی سخت ژوبل سوی او دا مهال په میرویس روغتون کې تر درملنه لاندې دی.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په لنډو منځنیو څپو سربیره په لویو ښارونو کابل کندهار هرات مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هلمند ولایت په نادلي او مارجه کې چې لا هم د مخالفینو په وړاندې عملیات روان دي د خپلو روغتیایي کلینیکونو د بیا پرانستلو خبر ورکوي. خو د دې وزارت د چارواکو په وینا لا هم د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه تړل شوي او خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه له کابل زموږ همکار اجمل تورمن راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هلمند ولایت په مارجې او نادلي ولسوالیو کې چیرې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو پراخ عملیات روان دي یو شمېر روغتیایي کلینیکونه بیا پرانیستل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیر د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه د څرګندونو تر څنګ د یو روغتیایي مرکز د سوځېدلو خبر هم ورکړ.
در ولسوالۍ نادلي فعلاً مو 4 مرکز صحي
دي. په نادلي کې اوس موږ 4 روغتیایي مرکزونه لرو او زموږ یو فرعي مرکز د جګړو له امله سوځېدلی دی چې دا به هم ډېر ژر وبرخول شي. په مارجې کې هم 3 کلینیکونه لرو چې یو وی د 4 ورځو لپاره تړلی پاتې وو خو اوس بیرته فعال شو.
د عامې روغتیا سرپرست وزیر له مارجې څخه 4000 بې ځایه شوي کورنیو ته د یو شمېر روغتیایي خدمتونو د برابرولو په اړه ماشومانو ته د ځینو واکسینونو تر څنګ په لښکرګاه او ګیرش کې د دوو ګرځند روغتیایي کلینیکونو د جوړولو او په کندهار ولایت کې د درملو د یوې زیرمې د جوړولو خبر هم ورکړ. خو د اغلې دلیل په وینا په نادلي او مارجې کې 15000 ماشومان د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند له واکسین څخه بې برخې پاتې دي چې ویل کېږي ډېر ژر به دغو ماشومانو ته هم د واکسین بهیر پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د هلمند ولایت په نادلي او مارجې ولسوالیو کې د روغتیایي کلینیکونو د پرانیستې خبره کوي چې لا هم د دغه وزارت د سرپرستۍ په وینا په اوو ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه تړلي پاتې دي.
در مجموع در ولایت هلمند 57 مرکز صحي موجود دي.
په ټولیز ډول په هلمند کې 55 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له دغو مرکزونو څخه یوازې 9 مرکزونه نه دي فعاله، چې دا مرکزونه په موساکلا، خاشین، سنگین، واشر، نادلی، دیشو او نهر سراج بلسوالیو کې پراته دي.
د افغانستان په هلمند ولایت کې روغتیایي خدمتونه دغه ولایت د عامې روغتیا وزارت ریاست، براک ماسیسی او د افغانستان د زده کړې او پراختیا د مرکز لخوا وړاندې کیږي. چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي چې د خلکو د روغتیایي ستونزو د حوالې لپاره نور روغتیایي کلینیکونه فعاله او اړو کورنیو ته د درملو مرسته هم ورسوي. دا په داسې حال کې چې خلک د دغو ستونزو تر څنګ په اړوندو روغتیایي کلینیکونو کې د تجربه لرونکو ډاکټرانو او کارکوونکو نشتون هم لویه ستونزه ګڼي.
د افغانستان سوداګر او پنګوال وایي په هیواد کې نه امنیو او سړی تښتونو سوداګر او پنګوال بې زړه کړي او نه غواړي چې په هیواد کې نورې پانګې واچوي. دوی وایي ځینې له همدې ویرې هڅه کوي چې خپلې پانګې له هیواده وباسي. خو د هیواد ملي امنیت اداره وایي د سړی تښتونکو د نیولو لپاره د دوی هڅې تیزې شوي او مثبتې نتیجې هم ورکړې دي. یو شمېر خطرناک سړی تښتونکي نیولي او د نورو په لټه کې دي. خان محمد سند سوداګرو د ملي امنیت مسؤولانو او سړی تښتونکو پر څرګندونو یو راپور چمتو کړی دی چې پام ورته راګرځو.
په افغانستان کې د نوي حکومت له جوړېدو سره سم ګڼ شمېر پانګوال او سوداګر په ډېر شوق سره حاضر شول چې په هیواد کې پانګې واچوي او د سوداګرۍ چارې پراخې کړي. په دې برخه کې یو لړ پرمختګونه هم وشول، خو په وروستیو څلورو کلونو کې ناامنیو او سړي تښتونکو ډېر سوداګر او پانګوال ناهیلي او دغه چټک بهیر بیرته سست شو. د هیواد ډېر سوداګر او پانګوال وایي تر هغې چې د دوی سر و مال او کورنۍ د سړي تښتونکو له ګواښ سره مخ وي په هیواد کې به نورې پانګې وانهچوي او سوداګریزو فعالیتونو ته به زړه نه کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مشرتابه هیئت مرستیال خانجان الکوزی وایي
دغه ټول تاجران چې اختطاف شوي دي دا ټول د کابل په ښار او د کابل په ششکوري کې ساتل کیږي او د دوی نه پیسې اخیستل کیږي. دې کې هیڅ شک نشته چې د جامع نور اقشار به هم د وضع د خرابېدلو په حالت کې متضرر کیږي، خو په یو فیصدی. مګر تجار دفتن د مال په خطر کې دی، د ده سرمایه په خطر کې ده، د ده ژوند په خطر کې دی، د ده اولادونه په خطر کې دي. د یو عادي سړي د سر سره د چا کار نشته که شخصي دښمني ونه لري، مگر تجار تهدید او مشکل سره مخامخ دی. وضعیت په اقتصادي لحاظ په امنیتي لحاظ د اندېښنې وړ دی. موږ یو بحران ته ځو او د دې مخه باید ونیول شي.
په دې هکله د هیواد د ملي امنیت چارواکي وایي چې دوی د سړي تښتونکو ډلو د کشف او نیولو لپاره له څو کالو راهیسې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې هڅې پیل کړي چې مثبتې نتیجې ورکړي، او په دې وروستیو کې د سړي تښتونکو په لسګونو تنه نیولې هم دي. د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویاند سید انصاری وای
در تای سال در شهر کابل 13 گروه اختطافچی آدم ربا شناسایی شد که شامل 6 تن از سر گروه هایشان بود. این افراد اکثرا در قضایای پلان
په روان کال کې د کابل په شهر کې د سړی تښتونکو دیارلس ډلې معلومی سوي وی چې د شپږو سر گروپونو په لارښوونه فعالیت کاوه او د سړی تښتونکو په بیلابیلو پیښو کې لاس درلود. له نیکه مرغه تر اوسه د ډلو څلور جشتنه نیول سوي او د نورو د نیولو هڅې هم روانې دي.
ښاغلی انصاری دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د هرات په ولایت کې 9، د پروان او کندهار په ولایتونو کې 2، او د لغمان او ننګرهار په ولایتونو کې د سړی تښتونکو یوه ډلې نیولې چې 114 تنه پکې شامل وو. د ملي امنیت د ریاست ویان د مشل په مشرۍ د سړی تښتونکو یوه بله ډله هم یادوي او وایي چې مشل نوم یې ترې نیولی هم دی. مشل د ده په جرم اعتراف کوي او وایي:
نوم محمد ولید، مشهور به مشل، نوم پدر محمد منیر، مرادخانی کابل.
زما نوم احمد مرید، مشهور په مشال، د پلار نوم محمد منیر، د کابل ښار د مرادخانی اوسیدونکی یم. زه د بابا رئیس په گروپ کې شامل یم او د هغه په امر مې ډیر کارونه کړی دي. ما چې څه کړی زه په پښیمانه یم.
د ملي امنیت ریاست وایي یو شمېر سوداګر چې د سړي تښتونکو په پنجو کې ګیر وي په میاشتو میاشتو یې شکنجه کوي تر څو د هغوی له کورنیو څخه پیسې ترلاسه کړي. دوی وایي داسې هم شوي دي چې سړی تښتونکو ته پیسې ونه رسیږي، تښتول شوی وژنې هم. د ملي امنیت مسؤلین د یو تښتول شوي وضعیت داسې ښیي:
په لاس د خدای بنده څه پیسې مې پیدا کړي دا وساته، یوه روپۍ چاته مه ورکوئ. پیسې تر څو چې ما ټلیفون نه یې کړی ما تاسو ته نه یې ویلي چې دغه سړی ته دغه پیسې ورکوي او مانه لس سوال وکړئ د کور په رابطه باندې چې زه تاسو ته صحیح جواب مې ویلی، وروسته له هغه نه اعتبار وکړئ دغه سړی ته پیسې ورکوي.
خو خلک له داسې مجرمانو کرکه کوي او وایي چې دوی باید هیڅکله هم ونه بخل شي. دوی وایي
احتمال بیسلا مقامونه خصوصا عدلی او قضایی محکمونه خواهش داره چې داسې مجرمین داسې خاینان په آخري جزادي عمل چې اعدام ده ورسیږي.
تقاضای ما از دولت همیست که این گروپ قاتلینه به جزای اعمالش برسانم.
د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پولیسو ټولو حوزو ته خبرداری ورکړی دی چې په دې برخه کې د موظفینو بې خبري په هیڅ ډول د منلو وړ نه ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان زمری بشری وایي چې د هر تښتول شوي کورنۍ باید د سړي تښتونکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي، له پولیسو سره د دوی ستونزې شریکې او مرسته دې ترې وغواړي. خو خلک وایي د سړي تښتونکو ډلو شمیر چې د ملي امنیت ریاست یې په ګوته کوي له دې ډېر زیات دی او کشف او معلومولو ته یې روانې هڅې کافي نه دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
وسلوال طالبان ته د سولې د خبرو اترو لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي وړاندیز دی په سر چې دا خبرې اترې باید څنګه وي، په څومره وخت کې وشي او بالاخره په څه ډول عملي شي، او ابهام او بې باوري راوستې ده. دا شک او بې باوري په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د لانجې د مهمو لوبغاړو ترمنځ رامنځته شوي دي. ځینې غواړي چې سوله باید ډېر ژر او همدا نن وشي، او ځینې نور بیا وایي چې لومړی باید د جګړې توازن د طالبانو پر ضد بدلون وکړي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په یوه تحلیلي مطلب کې دا موضوع څېړلې چې لنډیز یې احمد اتکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې افغان او د ناټو ځواکونه د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې پراخ عملیات کوي او په نږدې راتلونکي کې په ګاونډي کندهار کې ورته عملیاتو ته تیاری روان دي. د اوباما اداره وایي اصلي خبرې اترې باید تر هغه وخته چې د جګړې توازن د نړیوال ائتلاف په ګټه بدل شوی نه وي پیل نشي. خو د امریکا متحد هیواد برتانیا چې عوام د افغانستان له اوږدې جګړې سره مخالف دي ښکاري چې غواړي دا خبرې اترې ژر پیل شي او د امریکا د پوځ ځینې چارواکي هم په همدې نظر دي. دوی وایي که خبرې سکال پیل شي نو نتیجه یې ښایي ښه وي. د امریکا د پوځ یو مقام د خپل نوم د نه ښودلو په شرط واشنگټن پوست ته ویلي دي چې که دای طالبان د افغانستان په پارلمان کې وویني نو دا به ورته غلط او عجیب کار ښکاره نه شي. ورځپاڼه لیکي چې د دې څرګندونو هدف ښایي د طالبانو په لیکو کې د شک او بې اعتمادۍ زیاتول وي، که څه هم د طالبانو په مشرتابه کې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې دوی د له خپل مشر ملا عمر سره اړیکې ختمې کړي. خو د سولې لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي توده بلنه چې د لندن په نړیوال کنفرانس کې اعلان کړه پراخې نظریې رامنځته کړي چې د پخلاینې لپاره وړاندیزونه چې مخکې د یوې رواني جګړې په سترګه ورته کتل کېدل عملي نتیجه ورکولی شي او ښایي لا د مخه یې دا نتیجه ورکړې وي. په کابل کې په دې برخه کې تودې اوازې خپرې شوې دي او حتی د بشري حقونو ډلو خبرداری ورکړی چې ولسمشر غواړي د بشري حقونو سرغړوونکو طالبانو ته عفو وکړي او د دولت لوړو مقامونو ته یې راولي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر وویل دا کار د طالبانو معافیت ته مشروعیت ورکول دي. د پاکستان ځینو استخباراتي مامورینو مخکې ویلي و چې ځینو افغان چارواکو د طالبانو له نامتو قمندان ملا برادر سره چې تیره میاشت د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو تماسونه ټینګ کړي وو. امریکایي چارواکي له طالبانو سره هر راز تماس ردوي. دوی وایي له طالبانو سره که چا تماس نیولی وي هغه پاکستانیان به وي چې په دوه اړخیزه لوبه مشهور دي. د او نورو امریکایي چارواکو ځکه د خپل هویت د نه ښودلو په شرط له واشنگټن پوست سره خبرې کړي دي چې د دوی په وینا دا د افغانانو کورني مسایل دي. برتانوي چارواکي دا خبره چې ګنې دوی د لندن په کنفرانس کې له طالبانو سره دروغې په برخه کې د بیړې پلوي وکړه ردوي. خو د لندن له کنفرانسه یوه اونۍ وروسته ولسمشر حامد کرزي په یوه مرکه کې په ښکاره ډول وویل چې دی د طالبانو له مشر ملا عمر سره هر وخت خبرو ته چمتو دی. ښاغلي کرزي د جرمني د شپیګل مجلې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دی د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د ملا عمر منلو ته چمتو دی که نه وویل تر هر څه لومړی او مهمه خبره دا ده چې ملا عمر یو افغان دی او حکومت غواړي چې ټول افغانان هیواد ته ستنه شي. خو ښاغلي کرزي زیاته کړه موږ خپل هیواد ته د ټولو راستنیدونکو افغانانو هرکلی کوو، مګر یو شرط به پکې وي او هغه دا چې د القاعده او نورو تروریستي شبکو سره تړلي نه وي. واشنگټن پوست زیاتوي د افغانستان په جګړه کې هم د نورو جګړو په شان کورني او قومي اړیکې مهمه ونډه لري او د دې معنا دا ده چې د یو لوري جنګیالي له یو بل سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک وایي د افغانستان د حکومتي مشرانو په ګډون د افغانستان د جنوب د پښتنو هره کورنۍ په طالبانو کې کسان لري. ده وویل دا کومه پټه خبره نه ده او دوی ټول له یو بل سره په تماس کې دي. خو ښاغلي هولبروک ټینګار وکړ چې د دې تماسونو معنا حتما دا نه ده چې د سولې احتمالي خبرې روانې دي. ورځپاڼه زیاتوي په کابل کې د ناټو یو جګپوړی مقام دا مني چې افغانان روزمره له هغو خلکو سره خبرې کوي چې د پولې بلې خوا ته اوسي. خو د یادونه وکړه چې له هغه وخته چې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو آوازې تودې شوې دي په دې تماسونو کې بېساری زیاتوالی راغلی. د ناټو دا مقام وایي اوس حتی نړیوال ځواکونه له دې ډلو سره تماسونه او چینلونه لري. دا زیاتوي زه اوس کولای شم داسې یو چاته ټلیفون وکړم چې هغه کولای شي په پاکستان کې یو چاته زنګ ووهي، زما پوښتنه ورته ووایي او یو رښتیا ځواب ترې ترلاسه کړي. د افغانستان حکومت د طالبانو د احتمالي راستنېدو لپاره ځینې مقدماتي کارونه هم کړي. په جنوري میاشت کې د افغان حکومت په غوښتنه روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له فهرسته د پخوانیو 15 طالبانو د نومونو د ایستلو له پریکړې سره له مخالفته لاس واخیست. واشنگټن پوست د بهرنیو چارو وزارت د ویاند ظاهر فقیری له قوله لیکي چې وایي دا 15 طالب مشران د سولې د پلان له اړخه مهم دي. همداراز افغان ولسمشر حامد کرزي سکال هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د ټولو هغو کسانو جرمونه چې له 2000 لومړي کال مخکې او وروسته په جګړو کې ګډون کړی په دې شرط بخل کیږي چې د افغانستان اساسي قانون ومني. دا قانون د افغانستان ولسی جرګې په 2001 کال کې تصویب کړ خو افغان ولسمشر یې له توشیح څخه ډډه کړې وه. یاد شوی قانون سکال هغه وخت بیا را برسېره شو چې په رسمي جریده کې خپور شو خو په اړه یې هیڅ راز تشریح نه وه. واشنگټن پوست د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان ونډې ته اشاره کوي او لیکي چې دا هیواد څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه و. افغان چارواکي کڅ هم له طالبانو سره خبرو اترو ته لیوال ښکاری، خو په عین حال کې د اندېښنه هم ورسره ده چې ښایي بهرنۍ لاسوهنې د سولې پروانو هڅو کې خنډ رامنځته کړي. یو افغان مقام چې له طالبانو سره د سعودي په منځګړتوب د سولې په خبرو اترو کې ونډه درلوده وایي موږ باید د یو څه وخت لپاره په دې برخه کې پټه خوله پاتې شو. دا مقام وایي ډېر داسې بدنیتي کسان شته چې هر یو د ځان لپاره یوه غټه مړۍ غواړي. د پدې برخه کې پاکستان، هند، ایران او امریکا د مثال په توګه یاد کړل او ویل چې دا هیوادونه باید تر هغه وخت خپل لاسوهنې بندې کړي چې افغانان په خپله دا پریکړه وکړي چې سوله په څه ډول ممکنه ده شي.
له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو اترو د څرنګوالي په اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د تحلیلي مطلب مهمې برخې مو واورېدې. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې چارواکي وایي چې د ګوانتنما له زندانه آزاد شوي طالب وسلوال دې په ځای چې عادي ژوند ته مخه وکړي عملا بیرته د حکومت پر ضد په جګړو کې برخه اخلي. دغه راز د امریکا یو لوړ رتبه چارواکي له ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په دې اړه راپور سربیره دغه راز په افغانستان کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو او خصوصي بانکونو ترمنځ خو اړیکو او پټو معاملو په اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو اوس مخنه غواړم خو اوس رضوان مراد استډیو کې دی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه برا واوروي.
د قندهار امنیتي چارواکي وایي د سرک جوړونې د یوې کمپنۍ و پاکستانی کارکونکي دغه ته وشل شوې دي. په خوست کې بیا یو خصوصي امنیتي کمپنۍ وایي د افغان دولت درې وسلوال مخالفانې وشلې دي. د پاکستان امنیتی چارواکي وی دا افغانستان پولیټنیشته په قبلي سیمه کې تر ډیر شو زیات طالبان په وسلوالو نخته کې وشلې دي. د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه پوځي قومندان وی د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي. په عراق کې دروانه میاشتې دوه منټې د پارلماني انتخاباتو لپاره مخکې له مخکې رای اچونه پیل شوې ده. تمه ده چې د جرمني یو محکمه نن د هغو څلور تنو اسلام پالو چې په جرمني کې د امریکایي او نور اهداف پر ضد د بریدونو پر پلان اعتراف کړی د خپل حکم واوروي. او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی جورج میشل به د روانې اونۍ په پیل کې سیمې ته سفر وکړي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې یو شمېر دینی عالمانو د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې مفصل راپور لرو. خو اوس به د افغانستان د امنیتي ادارې مامورین وایي د ګوانتنما له محبسه یو تن آزاد شوی وسلوال طالب چې هلته یې ادا کوله تر خوشي کېدو وروسته به خپل عادي ژوند او کورنۍ ته ستنېږي. اوس په هلمند کې د وسلوالو طالبانو تر ټولو مهم پوځي قومندان دی چې ښایي د ملا برادر په ځای وټاکل شي. اژانس د عبدالقیم او د هغه دی وملګری عبدالرؤف کې سره اخیستې ده چې دوړ اوس د افغان نړیوالو ځواکونو په وړاندې په عملی جنگ بوختي. صالح محمد صالح د دې رپورت مهمه برخه اوروي.
د افغانستان د استخباراتو دوه مامورینو له اسوشیټډ پرس خبری اژانس سره په مرکه کې وویل عبدالقیم چې اوس په هلمند کې د طالبان مهم قومندان دی د ملا برادر پر موقف د طالبان لخوا یو کاندید هم دی. راپور نوې چې د عبدالقیم دغه قضیه شاید د ګوانتنامو محبس د بندولو او د بندیانو د خلاصون په برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما مخکنی پریکړه له خند او ځند سره مخامخ کړي چې غوښتل یې دغه محبس وتړي او اکثر بندیان آزاد کړي. د امریکا استخبارات وایي چې د ګوانتنامو له محبسه په سولې کې شل خوشې سوي مشکوک کسان د امریکایانو پر خلاف د جنگ تاوده میدان ته تللي او دا شمیر مخ پر زیاتېدو دی. پر افغان امنیتوالو ځواکونو د حمله لپاره د ګوانتنامو یو بل پخوانی زنداني د عبدالقیوم مرسته کوي. دا خبره د افغانستان د استخباراتو دغه مامورینو او د هلمند پخوانی والی شیر محمد خونزاده اسوشیټډ پرس خبری اژانس ته کړي. دوی ویلي دي چې د عبدالقیوم ملګری عبدالرؤف تیرکل تر خوشی کېدو مخکې خپل امریکایي مستنطق ته دا خبره کړې و چې له طالبان سره یې اړیکې پرې سي وې دي. د دې په همدې خاطر له یو افغاني زندانه آزاد شو. خو اژانس د شیر محمد خونزاده له قوله زیاتوي چې رؤف بیرته له طالبان سره ملګری شو. شیر محمد خونزاده د عبدالقیوم او عبدالرؤف خوشی کېده تیر وطن و بلله. د قیوم په څیر عبدالرؤف هم د هلمند دی. د طالبانو په واکمنۍ کې رؤف په هرات او کابل کې پوځي قومندان وو. د افغانستان د استخباراتو دغه چارواکو ویلي دي کله چې رؤف له زندانه خوشې سو سم له لاسه عبدالقیوم ورته د پوځي چارو مسؤلیت وسپاره. البته څوارلس میاشتې مخکې اوس د مرجې په جګړه کې عبدالرؤف مهم رول لري چې د ناټو او افغان پوځیانو په وړاندې جنګیږي. ویل کیږي عبدالقیوم چې طالبان یې قیوم ذاکر بولي د پاکستان د کوټې له شاره د طالب جنگیالیو عملیات پر مخ بیایي. د یوې پاکستانی ورځپاڼې د راپور له مخې قیوم د کجکي اوسیدونکی دی. د هلمند دا سیمه تر ډیره د وسلولو طالبانو په ولکه کې ده. آژانس د افغانستان د استخباراتو د دغو مامورینو له قوله زیاتوي د قیوم د نیولو لپاره دوی اونۍ مخکې په کجکي ولسوالۍ کې برید وسو. قیوم بچ سو مګر دوه ملګري یې ونیول سول. یوه اونۍ د مخه قیوم د بلوچستان ایالت په پشین سیمه کې ولیدل سو. دا سیمه له کوټې 50 کیلومتره لرې پرته ده. د کجکي پخوانی ولسوال عبدالرازق آژانس ته ویلي عبدالقیوم ډیر چالاکه او د سخت زړه خاوند دی. قیوم چې اوس 48 کلن دی د طالبانو له مشر ملا محمد عمر سره نږدې اړیکې لري. هغه ته ویل سوي چې شایي د ملا برادر پر ځای وټاکل سي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
کابل بانک د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ښو اړیکو په اساس پر کپیټالیزم یا پانګوال سیستم ولاړ دی. دا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې څېړنیز راپور دی چې په دې وروستیو کې خپور کړی او له جکپورډو افغان چارواکو سره د بانک پټې معاملې په ډاګه کړي دي. مخیر دی چې په افغانستان کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو او خصوصي بانکونو ترمنځ د ښو اړیکو پټو معاملو په اړه د دې تفصیلي راپور مهمې برخې در واورو. د امریکا د یو لوړپوړي پوځي چارواکي د وروستیو څرګندونو په اړه راپور لرو. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د ولسمشر حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. ادمیرال مایک مولن وویل ولسمشر حامد کرزي باید د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي. رویټر خبري اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې لنډیز یې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن پرون وویل واشنگټن په دې اندېښنه لري چې د اداري فساد په وړاندې غفلت به شایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کمزورې کړي. مولن د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه دا تر وخت مخکې و چې ویل سي کرزی او نور رهبران د دې ستونزې د حل په برخه کې څه کولای سي او دا هغه څه دي چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د پروتو لانجو تایید کوي. مولن غوښتنه وکړه چې د ولسمشر حمید کرزی او نور افغان رهبرانو لخوا باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته سي چې اداري فساد ختم سي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې په امریکا کې د خبریالانو یوې ډلې ته خبرې کولې وویل اداري فساد هغه ستونزه ده چې په یوه شیبه کې مخنیوی نه کیږي. خو د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره مخکې جدي کار نه وسوي. سر له اوسه باید په دې برخه کې هڅې وسي تر هغو چې اداري فساد ختم سوی نه وي. د پرمختګ لاره به نه صفا کیږي. مایک مولن زیاته کړه په دې برخه کې باید حامد کرزی زیات کار وکړي چې د خلکو پرایو ټاکل سوی. رویټرز اژانس د لیکنې په دوام زیاتوي د مولن اشاره کرزی ته وه چې په تیرو انتخاباتو کې د ده په ګټه د پراخو درغلیو ادعاوې سوي وې. د اژانس په حواله د اوباما اداره په دې وروستیو کې لږ محتاطه سوې او په ډیر عام ډول پر کرزی انتقادونه نه کوي او غواړي دا وښيي چې ګواکې د امریکا حکومت د افغان دولت مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي او ناټو ځواکونو د وسلوالو د ځپلو لپاره په جنوبي ولایت هلمند کې پوځي عملیات پیل کړي. په دې وروستیو کې د امریکا لخوا د کرزی پر حکومت د اداري فساد له کبله یو ځل بیا انتقادونه سوي. البته وروسته تر هغه چې د انتخاباتو د نوي قانون له مخې د انتخاباتو د شکایت اورېدنې له کمیسن څخه د بهرنیو څارونکو د کار مخنیوی وسو او پر تصویري رسنیو د جګړې په وخت کې په ژوندۍ ډول پر راپور ورکولو بندیز ولګول سو.
و امریکا چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن له ولسمشر حامد کرزی څخه غوښتي دي چې د اداري فساد مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وروستیو کې کابل بانک د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ښو اړیکو په اساس پر کپیټالیزم یا پانګوال سیستم ولاړ دی تر سرلیک لاندې یو څېړنیز راپور خپور کړی او له جکپوړو افغان چارواکو سره یې د بانک پټې معاملې په ډاګه کړي دي. ورځپاڼې له عربي متحده اماراتو څخه د ترلاسه کړو معلوماتو او اسنادو په اساس لیکلي چې د جمهور رئیس حامد کرزی او نورو جکپوړو حکومتي چارواکو د کورنیو غړو په دوبۍ کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کورونه اخیستي دي. دا چې دا ډول معاملې په افغانستان کې اداري فساد ته څنګه لاره هواروي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په استناد به د جناقا الکوزی راپور واورو.
د دولت عالي مقامات په چیر وزیران، موینان او والیان مکلف دي چې خپلې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ ثبت کړي. د فساد د مخنیوي په منظور موږ د عالي رتبه دولتي کارمندانو د شتمنیو د منابعو د معلومولو لپاره د ملي شورا سره په مشوره قانون جوړو.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې دا خبرې د لوړې په مراسمو کې وکړې.
د لوړی له مراسمو څخه لږه موده وروسته جمهور رئیس کرزی په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځینې دولتي چارواکي په حکومت کې له یو کال دوو کار کولو وروسته پیسې پیدا کوي او په دوبۍ کې کورونه اخلي. کرزی د کوم چارواکي نوم په ډاګه نه کړ، خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا کار کړی او په دې وروستیو کې په یو مضمون کې د جمهور رئیس کرزی د ورور محمود کرزی او د جمهور رئیس د پخواني لومړي مرستیال ضیا مسعود نمونه اخیستي چې په دوبۍ کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت کورونه اخیستي، خو دا کورونه د دوی په نامه نه دي ثبت شوي. د واشنگتن پوسټ د مضمون لیکوال اندریو هیګنز لیکي د محمود کرزی او ضیا مسعود دواړه کورونه د کابل بانک د مؤسس او رئیس شیرخان فرنود په نامه دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي شیرخان فرنود چې ډېر کم په عام محضر کې راڅرګندېږي د جمهور رئیس حامد کرزی د کورنیو غړو او دوستانو ته د میلیونونو ډالرو پورونه ورکړي تر څو هغوی پرې په دوبۍ کې مجلل کورونه وپیري. د ورځپاڼې په راپور کې دا هم راغلی چې کابل بانک خپلو حساب لرونکو یا مشترکینو ته په قرعه‌کشۍ کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت تحفې او جایزې هم ورکوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د عربي متحده اماراتو د غیر منقولو شتمنیو له دفتر څخه د ترلاسه کړو معلوماتو په اساس د کابل بانک له رئیس شیرخان څخه پوښتلي چې دومره زیات شمېر مجلل کورونه ولې د په نامه راجستر شوي دي. شیرخان فرنود په ځواب کې وایي دا کسان نه غواړي چې نمونه افشا شي. واشنگتن پوسټ د جمهور رئیس حامد کرزی له ورور محمود کرزی سره د کابل بانک د معاملې په اړه لیکي. محمود کرزی چې د امریکا په بالتیمور ښار کې یو افغاني رستوران لري، په لومړي سر کې ویلي و د دوبۍ په پام جمعیره کې د یو کور په کرایه نیولی او د دې کور اصلي قیمت 5.5 میلیونه ډالره دی. پام جمعیره په دوبۍ کې یوه ډېره عصري او لوکس منطقه ده چې کورونه پکې د اوبو په سر د خرما د ونې په شکل په عصري او پرمختللې مهندسۍ او ټکنالوژۍ جوړ شوي دي. خو محمود کرزی واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دی له کابل بانک سره د پور یو غیر رسمي قرارداد لري او هره میاشت بانک ته 1000 ډالره ګټه یا سود ورکوي. محمود کرزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د واشنگتن پوسټ راپور رد کړ او وایي د ده خبرې تحریف کړي دي.
کور دی دا د محمود کرزی دی نامعلومه وجه دا دی په خبر دی چې دا کور د شیرخان په نامه دی په نخیل کې او د اسناد د تور معلوم دی. د کور د اسناد چې د شیرخان په نامه یې نورې د اډزنامې په ګډول او یا د جل څخه یو شی جوړول دا صحیح نه دی. دومه خبر دا دی چې د ویلي دي چې بعضې خلکو ته قرضې ورکړ شوي دي. زما د کابل بانک سره معامله په دې وه چې وخت 2006 کې زه په اوپرم چې کابل بانک مخته ځي او دوی خپل سهامونه خرڅوله. یو نفر ووتی د کابل بانک څخه، دوی غوښتل چې دا ځای بل چا ته ورکړي. زما سره هم خبرې وکړې، د نورو خلکو سره هم خبرې کړې وې. چون دا یو ډېر ښه سرمایه ګذاري وه، ما سهامونه په دې شرکت کې رانیول او زه اوس هم فکر کوم چې کابل بانک لوی ترین خدمات ټول بانکونه بیا کابل بانک چې لوی بانک دی خدمات افغانستان ملت ورکوي.
محمود کرزی وای په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونه باید وستایل شي. دی وای
که تاسو یو ګوري تاریخ ته د هغه د نیراز کایم دا شی دی پر معنی لري چې خدای نه خواسته ما دې د چا څه پیسې اخیستي، خدای نه خواسته یو غیر قانوني کار مې کړی. دا دي چې محمود کرزی دا جوړي او دا یو په کپیټالیزم کې کدی رښتیا د کپیټالیزم طرفدار دي او د خلکو د ژوند طرفدار دي. دا چې کارون چې زما په افغانستان کې د وکړي دا باید تقدیر شي. ما څه کړي دا امریکا څنګه پیسې راوړي دي؟ شارک مې جوړ کړی په کندهار کې چې لوټرۍ نه موجود ده. مثلا 3000 نفر هلته کار کوي. زه په خپل هیڅ نوه قرارداد د افغانستان د حکومت سره نه لرم.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې څېړنیز راپور په اساس د دوبۍ په پام جمعیره کې د ضیا مسعود مجلل کور هم د کابل بانک د رئیس شیرخان فرنود په نامه ثبت شوی دی. مسعود له 2004 میلادي کال څخه د تیر کال د نومبر تر میاشتې پورې د جمهور رئیس مرستیال و. په راپور کې ویل شوي چې د مسعود دا کور په 2001 میلادي کال کې په 2,300,000 ډالرو پیرل شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي دا کور لومړی د ضیا مسعود د میرمنې په نامه ثبت شوی و، خو وروسته د شیرخان فرنود نامو ته اړول شوی دی. ورسپانې د مسعود دا خبره هم راخسته چوي شیرخان انډیوال دی او له هغه سره فوټبال او شطرنج کاوه. د ورسپانې په مضمون یا راپور کې د مارشال فهیم د ورور حسین فهیم نوم هم یاد شوی دی. خبریال د حسین فهیم لخلي لیکي چې له کابل څخه د دوی دوو شرکتونو او 100 میلیونه ډالره پور اخیسته دی. ورسپانه پوښتنه کوي پخوانیو او برحالو دولتي چارواکو ته د دومره زیاتو پیسو پورونه ورکول تر کومه حده د اندېښنې وړ خبره ده. په ځواب کې لیکي دا عمل په ځینو هیوادونو کې د اندېښنې وړ مسله ده او دا ځکه چې دولتي چارواکي د سترو قرضو د ترلاسه کولو په بدل کې ممکن له بانک سره په یوه او بل ډول مرسته وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه چې تل چړنیز یا تحقیقاتي راپورونه او مضمونونه خپروي د بانک او چارواکو ترمنځ دا ډول معاملې په افغانستان کې د کرونی کپیټالیزم په نامه یادوي. په دې معنا چې د پانګوالۍ دا ډول نظام د حکومتي چارواکو او خصوصي سکتور ترمنځ په دوستۍ او ښو اړیکو ولاړ وي. خو حسین فهم چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم له ده سره مرکه کړې د اندېښنو د لرې کولو په اړه دلایل لري او وایي د کورنیو پورونو له اخیستلو چاره نشته او دا په افغانستان کې عادي خبره ده. د حسین په وینا د یو قوي حقوقي نظام د نه موجودیت په صورت کې سوداګریزې معاملې د رسمي قراردادونو په ځای د باور او اعتماد په اساس کېږي. دی وایي افغانستان امریکا نه دی، افغانستان هر څه له صفره پیل کړي. خو په خپله د کابل بانک د رئیس شیرخان فرنود نظر چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مضمون محور دی په دې اړه مهم دی. ازادي راډیو زیاته هڅه وکړه چې د ده نظر وپوښتي خو په دې کار کې بریالي نه شولو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې چې کله له شیرخان سره خبرې کړې وې هغه ورته ویلي وو چې د افغانستان په اړه قضاوت باید د بهرنیو معیارونو په اساس ونه شي. کوم کار چې زه یې کوم سم نه دی، اصلا باید داسې ونه کړم، خو دا افغانستان دی. د شیرخان د دې ډول څرګندونو په اړه د واشنگتن پوسټ په څیر د لویدیځو ورځپاڼو اندېښنې زیاتې شوې او دلیل یې دا دی چې لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر مصرفوي او هیله مند دي چې حکومت په پوره شفافیت خپلو خلکو ته خدمت وکړي. کله چې ازادي راډیو د افغانستان بانک څخه چې د بانکونو په سکتور کې لومړی درجه مسؤلیت لري د را پیدا شو اندېښنو په اړه پوښتنه وکړه، داسې معلومه شوه چې دا بانک د خصوصي بانکونو د کړنو په اړه زیات اندېښمن نه دی. د بانک ویان ایمل آشور ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د کابل بانک د رئیس شیرخان ټول کارونه یعنی د پورونو ورکول او په دوبۍ کې د کورونو پیرل د هغه شخصي کار دی.
ببین یک فرد فرد صحبت میکنه، یک بانک صحبت میکنه،
دیو شخص په باب دیو بل شخص خبره ده او بل د بانک خبره ده. د ورځپاڼې په راپور کې نه دی ویل شوی چې شیرخان فرنود د کابل بانک په نامه دا پورونه ورکړي دي. هغوی فرد یاد کړی او وایي ښاغلی فرنود دا قرضې ورکړي دي. که چېرته دا معامله د کابل بانک د حسابونو له لارې شوې وای نو په هغه صورت کې به په جدي ډول قانوني څېړنه شوې وای. موږ د کابل بانک په حسابونو کې تر اوسه داسې څه نه دي میندلي چې مالی جعل یا تصویر دی وخی.
ولې ما د حسابات کاربان هنوز چیزی را پیدا نکردیم که ایتر یک طرقت یک هیله و تصویر مالی را نشان بده.
آشور او د افغانستان بانک رئیس عبدالقدیر فطرت وای مرکزی بانک د کابل بانک او نورو خصوصی بانکونو په حسابونو پوره نظارت لري. فطرت هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان بانک د دوبۍ د ملکیتونو او معاملو د اوازو په اړه جدي څېړنې کوي. خو ښاغلی فطرت وایي تر اوسه دوی څه نه دي ترلاسه کړي. د افغانستان بانک د رئیس په وینا په افغانستان کې د قرضو یا پورونو ورکول ګران کار دی او دا ځکه نه معلومیږي چې څوک څه لري. خو د ولسي جرګې غړی او په حکومت باندې انتقاد کوونکی ښاغلی رمضان بشردوست د افغانستان بانک په کړنو انتقاد کوي او وایي په افغانستان کې یو ډول اقتصادي او سیاسي مافیایي سیستم روان دی. دی وایي
خود رئیس بانک مرکزی ما اگر غیر از این نامی بود، یعنی اگر از منافع اختهیم و برادرش از منافع
کچری دی مرکزی بانک رئیس د دوی په ډله کې نوی د فهیم د هغه دی ورور د کرزی او د هغه دی ورور خلیلی او رونو قانوني او نور لګر څخه دفاع نه کولای، په هیڅ صورت د بانک د رئیس په څوکۍ نشو ټاکل کېدی. دوی په هیڅ صورت حاضر نه دي چې یو پاک په وطن مین او صادق سړی د مرکزی بانک رئیس وي. کدا سوای نو ډاډه يم چې خصوصي بانکونه فلج کیږي. دوی په سلو کې لس قانوني کار کوي نو نور غیر قانوني دي او بل نوم ورکوي
غیر قانوني اما نامش تغییر میدن.
بشر دوست د غرض د افغانستان په قضایي سیستم انتقاد کوي او وای ټول قوانين د کاغذ پر مخ پاته کیږي او په سم ډول نه عملي کیږي. لدی ټول څخه داسې بریخي کومه څرنه چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پیل کړي ممکن د اوس لپاره بشپړ نه شي. د ورځپاڼو او خبري رسنیو څرنې معمولا په عامه اطلاعاتو تکیه لري او د امریکایي ورځپاڼې وکړه شول چې دا مسله په دوبۍ کې د عربي متحده اماراتو له چارواکو څخه د ترلاسه کړو معلوماتو او اسنادو په اساس پیل کړي. خو په افغانستان کې د دې ډول معلوماتو او اسنادو ترلاسه کول امکان نه لري. د دې ادعا د ثبوت لپاره د افغانستان بانک د رئیس دا خبره چې وای موږ نه پوهیږو څوک څه لري کافي ده. کدا افغانستان بانک د رئیس دی خبرې ته چوای واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوبۍ د ملکیتونو په اړه اوازې خبرې کړي او یا دې حقیقت ته پام وکړو چې دې ورځپاڼې د روابطو په اساس د کپیټالیزم په اړه اندېښنې رابرسره کړي. یو شی ترې په ډاګه کیږي او هغه دا چې شیرخان او شریکانو په دوبۍ کې د ملکیتونو د پیرنې لپاره 150 میلیونه ډالره مصرف کړي دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې دغه راز لیکلي کابل بانک د ودی او پراختیا په حال کې ده، که څه هم چې افغانستان یو بې وزله هیواد ده، په داسې موقعیت کې ده چې د بهرنیو مرستو او نشه یي موادو له درکه ورته ډېرې زیاتې پیسې داخليږي، خو د دې پیسو زیاته برخه د یو کوچني اقلیت لاسو ته ورځي، او لکه څنګه چې په دوبۍ کې د سترو پانګونو له مسلې څخه په ډاګه کیږي، دا پیسې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د هیواد په داخل کې نه مصرفیږي.
په افغانستان کې د لوړ پوړو حکومت چارواکو او خصوصي بانکونو په تیره د کابل بانک ترمنځ د ښو اړیکو او پټو معاملو په اړه مو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د څېړنیز راپور مهمې برخې له ازادي راډیو څخه واورېدې.
www.azadiradio.com
په افغانستان کې یو شمیر دینی عالمانو د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل کړې. نړیوال روغتیایي سازمانونه څرګندوي چې د میندو د مړینې د کچې د راټیټېدو لپاره باید د ماشومانو شمیر ته په کورنیو کې پام وشي. احمد شیبر په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې یو شمیر ملایان هغه وسایل او دواوي ویشي چې له استعمال سره د ماشومانو د زیږون مخنیول کیږي. یو شمیر مولویان د اسلامي اصولو پر رڼا کې استدلال کوي چې د مور د روغتیا لپاره دا کار جایز دی چې ماشومان صرف سر پیدا نه کړي. له شرعي اصولو سره سم ځینې علما له دې سره مخالفت کوي. په مکه مکرمه کې د دیني علومو ډاکټر فضل الرحمن ساپی وایي د ماشوم د ولادت د مخنیوي هدف مهم دی چې ولې باید دا کار وشي.
که مقصد دې کار نه دا وي چې مثلا صرف اطفال باید من سره نشي، ځکه چې موږ بې وزله یو یا فقیرانو یا مثلا نشو کولی چې دوی ته ډوډۍ ورکړو یا تربیه او تعلیم موږ باندې سختي داشم، دا په دې مقصد کې رابطه وي، دا خو ناروا دی. دو آیات یو په صورت انعام کې یو بل په صورت اسراء کې ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم. الله پاک امر کړی، اگر چې هغه خو آیات صریح په رابطه ده د مسائل نفقات او د رزق د شان په اړه کې راغلی دی، او مطلب دا دی چې تاسو ژوندۍ هلته خو عربو به ژوندۍ جنکۍ خښولې، او غرض به دا و دوه مطلب وو، یو به په دې چې دا جنکۍ څنګه ورته پیدا شوي، عار به ګنه را دومه خبره دا وه چې یعنې وایي ډوډۍ نه شور کولی. اصل مسله خو په دې موضوع کې راغلی، خو علما او فقها به ویلي که چېرته همدغسې یو غرض بل څوک هم ولري او مخنیوی د تناسل کوي دا ورته ناروا دی.
ډاکټر فضل الرحمن ساپی زیاتوي چې په هغه وخت کې د ماشوم د ولادت مخنیوی روا دی چې د مور روغتیا ته زیان اوړي. په اثر شریف کې د دینی علومو ډاکټر عبدالله عطایی چې په همدې برخه کې د اثر د شیخ کتاب تنظیم الاسره ژباړلی دی څرګندوي که چیرته پلار و مور په ماشومانو پسې نشي رسېدی، هغه وخت هم دا روا دی چې د ماشومانو د زیږیدو مخنیوی وشي.
در صورتی که تعداد فرزندهای یک مادر و پدر بیش از حد میشه که رسیدگی به اونا نمیتونن بکنن و بیش از حد میشه که اونها مسئله تعلیم و تربیت و آموزش دادن اخلاقی و ادبی از اونها نمیتونن رسیدگی کنن به آموزش ها، فقها هایی هستن که روا هست مسئله تنظیم خانواده و اصل هم به این برمیگرده که وقت شریعت اسلامی دو سال برای شیر مدت شیرخوارگی رو تعیین میکنه، خود از این یک اصل بسیار مهمیه که نبمو که بین یک فرزند و فرزند دیگه دست کم باید دو سال باشه.
د ماشومان رو زیادی دو ده مخنیبی پا برخه که دکتران ده مختلف و دواو و وسایل و برندیس کوی، او په نړۍ کې یو معموله طریقه د جنین ځای کول دي. په دې اړه ډاکټر ساپای وایي
سخت جنین که چیرته لپاره د ضرورت د مور وي، چې مور یعنی په جنین سره مریضیږي یا تکلیف ویني، بلاخره مرض مزمن دا به رواوی په صورت کې چې حاذق طبیب نظر ورکي، غیر دغه نه بالکل ناروا دی. بلکې سخت جنین که چیرته کوم څوک معالجه کوي، د یو ښځې پسه کې تودرې د طفل خطا شي، دا ځان ته هغه جزا لري. که چیرته خلقت کامل و دیت کامل لري، که چیرته خلقت کامل و غره ورته وایي چې هغه آزاده. خو بعضې مثلا مفصل احکام فقهي مثلا مرخص چې اسقاط په غرض دې چې تودرې منکه زیاته اولاد پیدا نشي منکه، دا بالکل ناروا دی. هیچ چا به اجازه ورکړي نه، والله اعلم.
د اثری شریف د فتوا له مخې ډاکټر عبدالله عطایی د جنین د سقط لپاره محدود وخت یې نوي.
جنین تا قبل از 40 روزگی روح در او دمیده نمیشه، یعنی از جمله موجودات یا موجود زنده به حساب نمیره، که اگر در صورت سوابدید پزشک دو دکتر که فکر میکنه که اگر این جنین بزرگ میشه ضرر برای مادر هست یا خود این طفل مثلا بدن سالم نداره، و در صورت از اینکه خلل برای یک از دو یا مادر یا خود جنین به وجود میایه، پزشک میتونه که او برداره، چرا که او روح در او تا او وقت زمیده نشده و مقصد اولیای شهر بر همی است که انسانی که به دنیا میایه سالم جسم و عقل باشه.
دکتران پری باور دی چه افغانستان که در میندو در منینی در مخنیوی لپاره در گرد و شلاره در ماشمانو تدریجی تولد دی. افغانستان په نړۍ کې په سیرالیون پسې دوهم هیواد دی چې د ولادت پر مهال ډېرې میندې پکې مري. دغه شمېره په افغانستان کې په 100,000 میرمنو کې 1300 ته رسیږي او په سیرالیون کې تر دې هم د میندو د مړینې شمېره زیاته ده. د نړیوال روغتیایي سازمان په وینا د افغانستان په هغو سیمو کې چې خلکو د ماشومانو د زیږون د مخنیوي له وسایلو او دواوو کار اخیستی دی، هلته په تیرو 8 میاشتو کې 20% د ولادت مخه نیول شوې ده.
په افغانستان کې د میندو د مړینې د مخنیوي لپاره د یو شمېر دیني عالمانو د وروستیو هلو ځلو په اړه مو راپور واورید. د خپرونې په پاتې برخه کې له ننګرهار او هراته دوه راپورونه لرو. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زلزله ځپلو ته نن د افغانستان حکومت 10 میلیونه افغانۍ نغدي مرستې وویشل شوې. په دې اړه نور تفصیل داود وفاره کوي.
د کابل نه راغلي یو هیئت د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ زلزله ځپلو ته 10 میلیونه نغدي مرستې وویشلې. دا مرستې د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزي په لاس زلزله ځپلو ته ویشل کېدې. د خبر اعلان ورته وویل
افغانستان د جمهور رئیس او د کابینې لخوا څخه دا زلزله ځپلو هیوادوالو ته کومک سوی دي. د ننګرهار 10 میلیونه افغانۍ کومک سره سوی دي. په دې کې 400 کورنۍ خسره بندې سوي دي او تقریبا 400 نفره شهیدان وه. د دې ټولو وارثینو ته راغلی هیئت د مهاجرین بلوڅو مشرتابه دا پیسې ورته توزیع شولې او هر کورنۍ ته تقریبا 3000 افغانۍ ورکول شوې دي او شهیدانو ته لکه افغانۍ دي او زخمیانو ته 2000 افغانۍ دي او د حکومت په امر باندې تقریبا 90 نمرې په شرګوټ کې ودی ته توزیع کیږي.
بس اخیستون کې ډیر خوخو چې حکومت یې پښتنه وکړه.
شفیولا ولد باز محمد د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د مامخیلو د قریب اوسیدونکو یم. من کورونا په دا ټول تم ننګرهار ته معلومه ده زلزله وران کړل نو دې ارتباط باندې مونږه شریدي صبر دعوت کړو خسر ته چې مرستې مونږ سره وکړي دینه مونږ راضي او مننه ترې نه کوو.
خو ځینو بیا وویل مستحقو خلکو ته دا مرستې نه رسیږي. یو تن وایي
زمونږ داسې خلک شته دی پکې چې هغه لسم اخلي دېږي بخارونه یې وړي کاټنې وړي مونږ ته چا شی نه دېر کړي او مونږ چې دا اوس مرګلي دغه د پیسو په حساب باندې مونږ ته چا نه دېر کړي. هماغه خلکو چې باډې ګاټان دي او هغه دي چا 15 لیکل شوي چا 10 لیکل شوي مونږ د حکومت لنه پوهیږو چې دا څه رقم حکومت شو که دا ګپ شپ وي نو بیا دې هماغه ګپ شپ هغې دې بیا دې غږ نه کوي.
خو د والي ویان د احمد ضیا عبدالجی په دې اړه وویل د مستحقینو لیست په خپل سیمه ییزو مشرانو برابر کړی و.
مستحقو خلکو د معلومولو په خاطر باندې د تیرو 4 ورځو راهیسې له کابله راغلي هیئت د شیرزاد ولسوالۍ د قومي مشرانو سره چې عملا د قومونه سازولي کوي هغوی سره ناسته وشوله. د هغوی سره په تفاهم لیست ترتیب شوی دی.
د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ د روان د لمریز کال په اوړي کې درنې زلزلې وځپله چې په لسګونو کورونه یې ویجاړه او په لسګونو نور انسانان یې ووژل. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وایي حکومت هر کله ډیر ناوخته دغه مرستې ویشي او په کار ده چې دغه مرستې لا پخا راغلي وایي.
د هرات خاریانو ته د پاکو اوبو رسولو یو پروژه تر بشپړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وړاندې شوه. ویل کېږي په اوس وخت کې د هرات ښار په سلو کې 95 اوسیدونکي د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن دي. تفصیل له هراته شرف الدین اسلانک زهیره کوي.
د هرات ښار و مناحیه او انجیل ولسوالۍ کې د اوبو رسولو پروژه بشپړه شوه. دغه ولایت کې د اوبو رسولو د ادارې رئیس حبیب الله زوران ازادي راډیو ته وویل 15,000 کورنۍ ګټه ترې پورته کوي.
موږ یو پروژه چې د امریکا د خلکو د خواست څخه دلته کومک سوی و 400 ډالر امریکایي هزینه باندې د 30 کیلومتر شبکه موږ تمدید کړه. په 5 نقطو کې د ښار چې 15,000 کورونه د دې شبکې تر پوشش لاندې راتله چې هغه یوه ساحه په انجیل کې وه چې 40 کیلومتر په انجیل په ولسوالۍ په کارتي په ساحه کې تمدید شو. متباقي په 5 نقطو کې د ښار تمدید شو چې عبارت د بغداد څخه وه عبارت د غونډي 11 څخه کښته د ساحې د نهایي هفت کې وه. په دغه حصه کې موږ دغه شبکه تمدید کړه.
زوران وویل دا مهال د هرات 95 پسلو کې ښاریانو ته د څښن پاکې اوبه برابرې شوي دي او د پاته نورو کورنیو لپاره هم د المان هیواد جی ټي زید موسسې څخه د 1 میلیون امریکایي ډالرو مرسته ترلاسه لنډ راتلونکي کې به عملي چارې پیل شي.
شمال د شهر چې دی هلته یو پروژه چې د دوست آلمان د خواڅخې چې د $1 میلیون کومک سوی دی هغه $1 میلیون کومک موږ په هغه ساحه کې چې د 50 کیلومتر شبکه ده هغه تم د بیو سم ته غرد شهر ته چې په دې وخت کې 100% شهر تر د اوبو تر پوښښ لاندې راځي لکه باغ نظرګاه او تپه ارغوان د ایسې کې 40 کور پار ساحه کې دي نو دا به شتر تر پوښښ لاندې راځي
هرات ښار کې د نل په ذریعه د اوبو سیسټم په 1400 مجمز کال د 80 کیلومتره په اوږدوالي پیل سره یې نلکه غځېدلې وه خو د اوبو دا سیسټم اوس تر 800 کیلومتره زیات او نږدې ټول ښاریان اوبه ترې څښي د هرات د اوبو رسولو د شبکې د بیا رغونې چارې 8 کاله د مخه پیل شوې او د اوبو رسولو د ادارې رئیس وایي 28 میلیون امریکایي ډالره لګښت پر راغلی چې تر ډېره بریده مصرف یې د امریکا تر څنګ د آلمان هیواد پر غاړه وه په دغه ولایت کې تیر مهال د پاکو اوبو د نشتوالي له کبله سیمه ییزه خلکو د بیلابیلو موسمي ناروغیو د خپراوي خبر ورکاوه خو اوس مهال دا ستونزې کمې او یا هم د سیمه ییزه خلکو په وینا له سره نشته د بیلګې په ډول به د ښار د واستوګن خبر وته غوښ شو
بنام خدا فاروق یک واقعیت بگم ما خود مچون در شهر زندگی میکنم
کریستیا وایم د اوبو له درکه هیڅ ډول ستونزې سره نه مخ شوی اړوند اداره خپل کار کې بریالی بولم خو د ښار یو بل استوګن جلیل احمد بیا په دغه لار کې له پرمختګ څخه سترګې پټې نه کړې مګر د پروژې د ساختماني موادو ټیټ کیفیت څخه یې شکایت وکړ
په نظر مې کې سیستم او در همي ولایت مو اصلا به درد نمیخواد
د ساختماني موادو کیفیت ټیټ د ژمي په مهال لولې یخوهي زرازی نه هم په هرات کې د اوبو رسولو د ادارې رئیس دا ډول نیوکو ته غاړه کې نه خوده وی ویل ساختماني چارې په نړیواله معیارونو برابر پرمخ ځي